بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه دا خدای پا لارا که پری رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاڑا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه یو ساعته خبرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1404 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې 15 نیټه ده چې د 1446 هجری قمری کال د زیقادی یا میانی د میاشتې 23 او د 2025 میلادي کال د مې د میاشتې 26 نیټې سره سمون خوري. دوستانو د خبرونې په دوام کې به د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروورو. ورپسې د ایران او ترکیې ترمنځ د امنیتي همکاریو د اهمیت په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. د خبرونې په دوام کې به ایران په 13 اونۍ کې نومې 19 پروګرام واوري. د خبرونې په وروستیو شیبو کې د هندارې تحلیلي پروګرام اورېدلی شي چې په دغه پروګرام کې د فلسطین او د مسلمانانو د حالاتو څېړنه شوی او پکې زمونږ د بحث ملبانه دي نادر افغان صاحب او فقیر محمد فقیری صاحب. نو په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو ووسئ، راځو له یوې لنډې دمې وروسته. تهران ریډیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ویلي که یو موټی ووسو نو امریکا ناوړه استفاده نشي کولی. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ماشومانو د پولیو ویکسینیشن نن پیلېږي. افغانستان کې د پولیو له خپرېدو سره هم مهاله امریکې خپلې مرستې بندې کړې او په غزه کې له 10,000 زیات ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران ولسمشر د خپلې کابینې په پرونۍ غونډه کې وویل که امریکایان وومیني چې موږ په هیواد کې یو زړتوب او اتحاد لرو، نو زموږ له حالاتو ناوړه استفادې سوچ هم نشي کولی. په دې غونډه کې د صنعت، معدن او تجارت وزیر ایران ته د افغانستان د معدنونو د وزیر او ورسره پلاوي د سفر په هکله یو رپورټ وړاندې کړ. ویل چې په دغه سفر کې ښې سلام مشورې او مذاکرات وشول. په دوام کې د ایران دفاع وزیر هم ارمنستان ته د سفر او پایلو په هکله یو رپورټ وړاندې کړ. خارجه وزیر سید عباس عراقچی هم د کابینې د غړو په ټول کې د ایران او امریکې ترمنځ د غیر مستقیمو مذاکراتو د 5 پړاو جزئیات بیان کړل او ورپسې ولسمشر ټینګار وکړ په ښه توګه د هیواد د ستونزو د هوارولو توانمني لرو. زیاتره ستونزې د نړیوالو سیمه ییزو اړیکو په تیره بیا له ګاونډیانو سره د همکاریو په پراخولو سره هواریدلی شي. ولسمشر پزشکان په دې خبرې سره چې باید د خلکو د معیشت د ښه کولو په لړ کې هڅه وکړو وویل که امریکایان وویني چې موږ په هیواد کې دننه وحدت او یووالی لرو، نو زموږ له حالاتو د ناوړه استفادې سوچ او تما نشي کولی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ایران او امریکې د غیر مستقیمو مذاکراتو د وروستي پړاو له ترسره کېدو دوه ورځې وروسته وویل چې د عمان د لارو چارو څېړنه روانه ده. د تسنیم خبری سایټ په لیکنه سید عباس عراقچی بیګا د خبریالانو په ټول کې وویل عمانی لوري په وروستیو مذاکراتو کې د خنډونو د لرې کولو لپاره ځینې لارې چارې مطرح کړې چې څېړنه یې روانه ده. ښاغلی عراقچی له افریقایي هیوادونو سره د اړیکو په هکله هم وویل لکه څنګه چې مې په اسلامي شورا کې ویلی وو، افریقا زمونږ د گاونډیانو او د هغو هیوادونو ترمنځ یو ړومبیتوب دی چې له پخوا راهیسې زمونږ ملګری وو. د ایران خارجه وزیر د افریقې د ورځې په مناسبت یو لړ مراسمو کې زیاته کړه، له افریقې وروسته زمونږ ړومبیتوبونه لاتینی امریکا او ختیځه آسیا ده، او موږ له افریقایي هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا په لړ کې ډېرې هلې ځلې وکړې. هغه زیاته کړه، هڅه به وکړو چې په افریقایي هیوادونو کې خپلې سفارتخانې پیاوړې کړو، په لا ډېرو هیوادونو کې سفارتونه پرانیزو او ورسره اړیکې لا پراخې کړو. نن دوشنبه په افغانستان کې د ګوزړن یا پولیو پر ضد د ویکسینیشن عمومي کمپاین پیلېږي. د دې کمپاین په ترڅ کې چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې هم مهاله پیلېږي، میلیونونه تر 15 کلونو د کم عمر ماشومانو ته د ویکسین ورکول دي. د کمپاین په لړ کې به روغتیایي کارکوونکي کور په کور ګرځي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅ ماشوم له ویکسینه پاتې نشي او د وایرس د خپرېدو مخنیوی وشي. روغتیایي چارواکو ټینګار کړی چې د دې کمپاین اساسي هدف د پولیو بشپړه له منځه وړل دي، سره له دې چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د پولیو وایرس د محو کېدو په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی، خو لا هم افغانستان یو له څو ګوته په شمېر هیوادونو څخه دی چې د پولیو وایرس پکې نه دی ختم شوی. پولیو یوه ډیره ساري ناروغي ده چې ډیر وخت ماشومان تر اغیز لاندې راولي. دا ناروغي د دایمي فلج کېدو سبب کېدای شي او په ځینو مواردو کې د مړینې لامل هم ګرځي. که څه هم پرله پسې ویکسینونو د پولیو پیښې کمې کړي دي، خو امنیتي ستونزې، ناسم معلومات او د ځینو سیمو ستونزمن جغرافیایي حالات د دې کمپاینونو په وړاندې خندونه جوړوي. د روغتیا د نړیوال سازمان یعنی ډبلیو ایچ او او یونیسف په ګډون روغتیایي کارپوهان له کورنۍ غوښتنه کوي چې له واکسن ورکوونکو ټیمونو سره همکاري وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې هر ماشوم ته واکسین ورکړی شي. په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د پولیو د پیښو شمېر مخ په زیاتېدو دی، او د روغتیا له نړیوال سازمان سره د امریکا مرستې بندې شوې دي. د فارس خبری آژانس د خبر له مخې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې که څه هم په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي، خو د دې سازمان روغتیایي خدمات 40% کم شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې اعلان کړی و چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو 9 پیښې ثبت شوي دي. پولیو یوه ساري ناروغي ده چې کولی شي په ماشومانو کې د دایمي فلج او ځینې وختونه د مړینې لامل شي. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوري، او اوس به د افغانستان په پکتیکا ولایت کې له بې وزلو کورنیو سره د مرستو په هکله زموږ د خبریال رپورټ واورو.
د افغانستان په سهیل ختیځ ولایت پکتیکا کې پر زرګونو بې وزلو کورنیو د مرستو ویش پیل شو. چارواکي وایي دا مرستې به تر ډیره د لرې پرتو او وروسته پاتې سیمو اوسیدونکو ته ورکول شي. د مرستو د ویش دا لړۍ عملا د پکتیکا ولایت د اومنی په ولسوالۍ کې خواوشا 300 بې وزلو کورنیو ته د مرستو په ورکړه پیل شوه. د پکتیکا ولایت مرستیال والی مخدوم عبدالسلام سعادت د دې مرستو د ویش پر مهال وویل، د ریاست الوزرا او کورنیو چارو وزارت پر سپارښتنه یې د دې ولایت طبیعي پیښو پر وړاندې چمتووالی ادارې سرې میاشتې او نورو خیریه بنسټونو له لورې د خواوشا 50,000 بې وزله کورنیو لپاره خوراکي توکي چمتو کړي چې د ویش لړۍ د اومنی له ولسوالۍ پیل شوه.
زما مقصد دا دی چې د 50,000 کورنیو لپاره موږ د همکاري ترتیب برابر کړو. په دغه خطرناک او عاجل حالاتو کې د خپل مظلوم او غریب مسلمانانو لاسنیوی وکړو، او د مرکز نه د ټول تقریبا همکاري او مواد مراجل کړي دي. دا سلسله ادامه لري. د پکتیکا غرونو غرونو اوسیدونکو خلکو ته به له خیر سره ورسوو، هغه لرې پرته ولسوالیو ته له خیر سره ورسوو.
په دې مرستو کې د 5,000 افغانیو په ارزښت خوراکي توکي شامل دي. د مرستو ترلاسه کوونکي هم د حکومت او مرستندوی ادارو د دې مرستو له امله خوشحاله دي. دوی وایي د پکتیکا خلک د نورو سیمو په پرتله ډیر بې وزله او د مرستو حقدار دي. دوی له حکومت او مرسته کوونکو ادارو نه د ډول مرستو د دوام غوښتنه وکړه.
ماشاءالله ډیر په خوشاله دي. موږ د ومنې په ولسوالۍ کې ډیر غریبانه خلق دی خواري وار نستا اعتماد غریبان دی او اعتماد ډیر دور سره نه پز زیات خواري نستا نو موږ ډیر خوشاله یو سده سه مرسم رئیس په پوسوي نو موږ له امارات څخه خوشاله یو ډیر سبیا موږ غیر سره موږ سره مرسته وکړي
دی مرسته ډیر خوشاله یو خدای دی خوشاله کی موږ ډیر غریبان خلق یو ډیر لیدلی خلق یو یو مخوی دلی خلقی و کچا دیر دی خیرونه دی خدای ورکی یو وزونه دی ورکی نور مرسته غواړو که یو سړک وو که یو اوبو وی که یو بند وو دا ټولو ته موږ مشکلات لرو
په پکتیکا ولایت کې زرګونو بېوزله کورنیو ته د مرستې داسې مهال ویشل کیږي چې دغلته د څو کلو وړاندې سختې زلزلې ځپلې کورنۍ هم له هغو سره د مرستو لار څاري. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو دوام ته وښې ده. پاکستان له زندانونو 1500 افغان بندیان آزاد شوي او هیواد ته ستنه شول. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستنیدونکو چارو وزارت وایي په وروستیو درې ورځو کې له پاکستانه 1500 تنه افغان بندیان آزاد شوي او خپل هیواد ته راستنه شول. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې د روانې میاشتې په لومبۍ او دویمه 298 تنه بندیان د تورخم او سپین بولدک له لارو راستنه شوي او د غبرګولي په دریمه بیا 213 نور بندیان له پاکستان څخه راستنه شوې دي. په غزه کې له 1000 زیات ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په غزه کې د خوړو کمښت له کبله تر 1000 زیات ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخ دي. د رپورت له مخې د قحطې د مخنیوي او ژوند د ژغورلو لپاره د مرستې چمتو کولو لپاره سمدستي خوندي او غیر محدود لاسرسي ته اړتیا شته ده. اخوا د نړۍ په مختلفو ښارونو کې د صهیونیستي رژیم د غندنې مظاهرې شوې دي. د فلسطین د ملاتړو لخوا د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په غزه کې او په لویدیځه غاړه کې د اسرایلي رژیم د ظالمانه بریدونو پر ضد پراخ لاریونونه وشول. اناتولی خبری اجانس پرون د ویډیوي انځورونو په خبرولو سره اعلان وکړ چې په پاریس، برلین، امستردام، سټاکهوم او شیکاګو ښارونو کې ستر لاریونونه روان دي. او د لبنان د حزب الله عمومي منشي شیخ نعیم قاسم ټینګار وکړ چې د اسرائیلو شرطونه به هیڅکله پوره نشي. اسرائیل ضرور د زوال په لور روان دي. موږ یوازې دوه انتخابونه لرو، یا بریا او یا شهادت، او دواړو ته تیار یو. د خبرونو پای. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت خوا.
سیاسی تبصرہ.
قدرمنو اوریدونکو، زمونږ سیاسي تبصره د ایران او ترکیې ترمنځ د امنیتي همکاري او د اهمیت په حق لدنو پام ورته وکړي. په ترکیې کې د ایران سفیر محمد حسن حبیب الله زاده او د ترکیې د ملي امنیت شورا منشي او کای ممیش په انقره کې سره ولیدل او د دواړو هیوادونو د دواړخیزو همکاریو په ځانګړې توګه د سیمې د صلح او ثبات د ساتنې په اهمیت یې تاکید وکړ. په ترکیه کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر د ترکیه د نوي ملي امنیت شورا له منشي سره په خپل لیدنه کې ټینګار وکړ چې ایران له هر هغه بهیره چې په ګاونډیو هیوادونو کې د ترهګرۍ د بندولو او امنیت د پیاوړتیا لامل ګرځي ملاتړ کوي. دواړو خواوو همدارنګه د تهران او انقرې ترمنځ د امنیتي همکاري او پیاوړتیا او دوام، د ګډو ګواښونو په وړاندې مقابله او د سیمه ییز امنیت د لوړولو لپاره یو مهم ګام وباله. د دوړخیزو اړیکو سربیره د سوریې بدلونونه، د اټمی موضوع اړونده د ایران او امریکې ترمنځ خبرې اترې او د بندیزونو لغوه کول په انقره کې د ایران د سفیر او د ترکیې د ملي امنیت شورا د منشي ترمنځ د خبرو اترو نور مهم موضوعات وو. د ایران اسلامي جمهوریت او ترکیه دوه مهم او اغیزناک هیوادونه دي چې د دوی امنیتي همکاري به نیخ په نیغه د سیمې په ثبات او امنیت باندې اغیزه وکړي. ایران او ترکیه د امنیت په ګډون د دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا او پراختیا لپاره ګډې موخې لري. د ایران او ترکیه ګټې په ټولو برخو کې د همکاریو د پراختیا په برخه کې دی او د سیمې د دوه قدرتونو په توګه د دې هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا د لویدیځې آسیا په صلح او ثبات کې یو مهمه موضوع ده. د ایران اسلامي جمهوریت هم په همدې چوکاټ کې په خپلو اصلي دریځونو باندې په ټینګار او د سیمې هیوادونو ترمنځ د همکاریو د اړتیا په پام کې نیولو سره تل لګاونډیو هیوادونو سره په ځانګړې توګه له ترکیې سره د اړیکو د پراختیا لپاره هڅې کړې دي. د ایران او ترکیې ترمنځ د ستراتیژیکو او امنیتي همکاریو پراختیا به د دې دوو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همغږۍ د پیاوړتیا لامل هم وګرځي. دا په داسې حال کې ده چې د انرژۍ په برخه کې د ایران مهمې ګټې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو او پانګونې لپاره ښه زمینه برابره کړې ده. په صنعت کې او دغه شان په کرنه، خدماتو، سیاحت، تیل، ګاز او پیټروشیمي په برخو کې د ایران او ترکیې ترمنځ مختلف ظرفیتونه شته دي چې کولی شي د ایران او ترکیې ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو د نقشې د جوړولو په پام کې ونیول شي. د ایران او ترکیې اطلاعاتي او امنیتي همکاری کولی شي په سیمه کې د ترهګرو ډلو په وړاندې په مؤثره توګه مقابله او د دوی د نفوذ په مخنیوي کې ګټور ووسی. د ګډو پولو کنټرول او د وسلو او نشه‌یزو توکو د قاچاق مخنیوي د دې همکاریو نورې ګټې دي. دواړه هیوادونه همدارنګه په سیمه ایزو مهمو مسایلو کې رول لري چې د دوی ترمنځ همغږي کولی شي د شخړو د زیاتوالي مخه ونیسي. د تهران او انقرې همکاري به د آذربایجان جمهوریت او ارمنستان ترمنځ د شخړو په کمولو هم اغیزه وکړي. د تهران او انقرې ترمنځ د امنیتي همکاریو دوام کولی شي د سوداګریزو کوریډورونو امنیت زیات کړي، د اقتصادي اړیکو له ودې سره مرسته وکړي او په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د نفوذ د زیاتوالي مخنیوی وکړي. د ایران او ترکیې ترمنځ امنیتي همکاري د سیمې د ثبات لپاره اړین دي. که چیرې اعتماد او همغږي نور هم زیات شي نو دا دواړه هیوادونه کولی شي د لویدیځې آسیا د شخړو په کمولو او د ګډ امنیت په زیاتولو کې مهم رول ولوبوي. د ترهګرۍ په وړاندې د مقابلې په بهیر کې د یو اغیزناک هیواد په توګه د ایران مقام او نفوذ به له ترکیې سره د امنیتي همکاریو د زیاتولو لپاره ښه زمینه برابره کړي او د دې بهیر دوام به په سوداګریزو همکاریو کې یو مثبت اغیزه ولري. سیمه ایز هیوادونه په اوسني حالاتو کې د ګډ درک او پوهې ته رسیدلي چې تضمین شوی او پایدار امنیت هغه دی چې د سیمه ایزو میکانیزمونو او همکاریو لخوا تضمین شي. د تهران او انقره ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو دوام د متقابل اعتماد ښودونکي او همدارنګه په دوه اړخیزو همکاریو باندې تکیه کول دي چې کولی شي د پردیو له مداخلې پرته دوام ومومي. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. دوستانو، د خبرونې په دوام کې د ایران د تیرې یوې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څېړنې اونیس پروګرام، یعنی ایران په تیره اونۍ کې اوریدلی شي، ورپسې به هم هنداره پروګرام ولرو چې پکې د فلسطین د بدلونونو جاجه ونه کیږي. نو د پروګرام تر پایه ستاسو د ملګرتیا په هیله یو.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو قدر منو اوریدونکو، زموږ سلامونه اونۍ هیلي ومنئ. د پروګرام په دا برخه کې زلی اصغر عبیدی او زما همکار
حامد سیما
ساسو په خدمت کې حاضر سیبیو چې په تیرونۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت مهمو پیښو ته یو کتنه وکړو.
خوګو دوستانو د اسلامي انقلاب معظم لار خود حضرت امام خامنه ای د سه‌شنبه په ورځ د شهید ابراهیم رئیسی او د خدمت نورو شهیدانو او پورستو لسیزو کې د مسول شهیدانو الله کورنۍ سره ولیدل. د اسلامي انقلاب معظم لار خود حضرت امام خامنه ای د ورستو خبرو تر په بهیر کې امریکای لوري ته په خطاب سره ټینګار وکړ، هڅه وکړی چې بے بنسټ خبرې ونه کړي. دا چې وایي مونږ د ایران د یورانیمو د پخولو اجازت نه ورکوو ډیره غلطه خبره ده. اسلامی جمهوریت د دې او هغه د اجازه په تمه نه دی. د اسلامي انقلاب معظم لارخو ټینګار کړی په بل مناسبت کې به ملت ووایم چې د دوی د دې ټینګار اصلي موخه او نیت څه دی.
د اسلامي انقلاب سر لارښود د زرهاو معلمانو فرهنګیان سره په کتنه کې د امریکا د ولسمشر وروستۍ څرګندونې ته اشاره وکړه او د قدرت له لارې د سولې د ټینګښت په اړه د هغه ادعا دروغ وبلله. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای له قدرت څخه استفاده د سولې او امنیت لپاره ممکنه وبلله او ویې ویل همدا وجه ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت په هر ورځ د ځان او هیواد قدرت زیات سي، خو هغوی له قدرت په استفادې سره لس ټنیز بمونه صهیوني رژیم ته ورکړل چې په غزې او د دغې سیمې او همداشان په لبنان او په بل هر ځای کې په روغتونونو او کورونو کې په خلکو او ماشومانو باندې غورځوي. د انقلاب سر لارښود د سیونیستي رژیم په سیمه کې د فساد، جنګ او اختلاف لامل وباله او ټینګار یې وکړ صهیوني رژیم چې یو خطرناک او هلاکوونکی سرطاني غده ده حتما باید له دې سیمې لرې او جړې وایستل سي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای سیمې ته د خپل ورستي سفر په بهیر کې د امریکا د ولسمشر څرګندونې ته په اشاره سره وویل د دې سفر په جریان کې د امریکا د ولسمشر ځینې خبرې دومره ټیټې کچې او د ویناوال او امریکایي ولس لپاره شرمونکې دي چې په اصل کې د ځواب ورکولو وړ نه دي. د انقلاب معظم رهبر د ټرمپ د څرګندونو یو برخه چې غواړي د سولې لپاره له قدرت کار واخلي دروغ وبلله او زیاته کړه هغه او د امریکا حکومتونو کله د سولې لپاره له قدرت څخه کار اخیستی دي. دوی خپل ځواک د غزې د عموجني د جګړې د اور بلولو او په هر ځای چې امکان ولري د خپلو اجرانو د ملاتړ لپاره کارول دي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د سولې او امنیت لپاره د قدرت کارول ممکن وګڼل او ویې ویل په دې اساس ده چې اسلامي جمهوریت به هر ورځ د خپل او د هیواد ځواک زیات کړي، خو دوی له خپل قدرت څخه کار واخیست او سیونیس رژیم ته لس ټنیزه بمونه ورکړل چې دوی د غزې په ماشومانو، روغتونونو او د خلکو په کورونو لبنان او هر ځای کې چې دوی کولای سي وغورځوي.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود د امریکا د ولسمشر په خونیو څرګندونو ته په اشاره سره چې د سیمې هیوادونه حتی له امریکا پرته خپل ژوند ته لس ورځې هم دوام نشي ورکولی جوته کړه. په خپل اوسنیو معاملو او وړاندیزونو کې هغه هڅه کوي چې دا ماډل پر دوی وتپي. په داسې حال کې چې دا ماډل یقینا ناکام شوی او د سیمې د هیوادونو د هڅو سره امریکا باید له دې سیمې ووځي او انشاءالله دا به وځي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود سیونیست رژیم په سیمه کې د فساد، جګړې او اختلاف سرچینه وبلله او دغه راز ټینګار وکړ. سیونیست رژیم چې یو سرطانی، خطرناکه او وژونکې دانه ده او حتما باید له دغې سیمې څخه وایستل شي او دا به وایستل شي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای د اسلامي جمهوریت اصول او ارزښتي منظومه چې له لوړو ژورو په دې ډکې سیمې کې د حرکت بنیاد دی معلوم او روښانه اصول وبلل او دغه راز یې وویل ایران نن سبا له پخوا سره د پرتلې وړ نه دی او د خداوند متعال په توفیق او فضل سره او د دښمنانو د غوښتنې او خواښې په اپوټه قدرمن ایران پرمختګ کړی او له دې وروسته به هم زموږ ځوانان وویني چې خپله د دوی په ملګرتیا سره به هیواد له دې څو چنده ډیر پرمختګ وکړي.
د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د تهران د خبرو اترو په فورم کې د ټولو ګډونوالو هرکلی وکړ او وویل موږ ټول انسانان مکلف یو چې د یو بل د حقوقو درناوی وکړو. شخړې او اختلاف هغه وخت پیلېږي کله چې بشري حقوق له پامه غورځول شوي. دا هغه څه دي چې سیونیست رژیم او د هغه ملاتړي نن ورځ د بې دفاع خلکو په وژلو او د مظلومو خلکو په ځمکو او کورونو باندې په تیری کولو سره ترسره کوي. ولسمشر ټینګار وکړ که چیرې ځواکمن هیوادونه په نورو هیوادونو د تیری په فکر ونه وسی نو هیڅ شخړه به نه وي. انسانان باید یو بل سره مرسته وکړي. موږ باید د روغتیا او پوهې په برخو کې خپلې لاسته راوړنې شریکې کړو. موږ باید حتی د څارویو او نباتاتو حقوقو ته هم درناوی وکړو، کنه نو د هستې په دې څرخه کې به د ژوند د دوام امکان له لاسه ولاړ سي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د شانګهای همکارۍ سازمان له عمومي منشي نورلان یرمیک بایوف سره په کتنه کې چې د تهران د خبرو اترو فورم 2015 په څنډه کې ترسره سو، د چین لخوا د دې سازمان د نوبتي مشري د سازمان د اصلي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د ستراتیژیکو پریکړو کولو لپاره یو ارزښتناک فرصت وباله، او د دې اوسنی جوړښت له رسمي څخه اجرایی او عملیاتی ادارې ته د بدلولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ولسمشر د شانګهای همکارۍ سازمان په چوکاټ کې د ګډ مالی ادارې جوړول یو اساسي اړتیا وګڼله او زیاته کړه دا ډول میکانیزم کولای سي د غړو هیوادونو د ګډو پلانونو او پروګرامونو د پرمختګ لپاره مؤثر ملاتړ چمتو کړي او د غړو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، کلتوري او علمي تعاملاتو لپاره اړین پلیټ فارم په اغیزمن او مؤثر توګه چمتو کړي. پزشکیان د ارمنستان د ملي امنیت عالي شورا له سکرټر ارمن ګرګوریان سره د تهران د خبرو اترو فورم په څنډه کې د کتنې په ترڅ کې د ایران او ارمنستان ترمنځ اړیکې تل صمیمانه او پر ښه نیت ولاړې وبللې او هیله یې څرګنده کړه چې دا اړیکې به د دوامداره پرمختګ په لاره کې دوام ومومي. پزشکیان د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهرالدین سره د خپلې لیدنې په ترڅ کې د دوه اړخیزو اړیکو په غوره کچه او د سوداګرۍ، اقتصاد، سیاست، علمی او امنیت په برخو کې د همکارۍ د لا پیاوړتیا او پراختیا لپاره د اړینو شرایطو شتون باندې هم ټینګار وکړ.
خو دوستانو، د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د تهران د ډایلاګ فورم په غونډه کې د غزې د جګړې تلفاتو ته په اشاره سره وویل د 2023 کال له اکتوبر راهیسې په غزې کې د 6000 ډیر فلسطینیان وژل شوی دي چې ډیرې خزی او ماشومان دي. په ملیونونو خلک بجای شوی، کلابند شوی او د بشپړې کښتۍ په شرایطو کې دي. دا د خوشینه خبره ده چې نړۍ د دغه جنایت په وړاندې په مناسب او مسولیت سره ځواب ورکولو کې پاتې راغله. د هغو قدرتونو ډیره چوپتیا او بې عملی چې ځانونه د انساني وجدان مدافعین ګڼي دا دغه ناورین د کنټرولولو لپاره د نړیوالو ادارو بې وسۍ سره حقیقتا هم ټکان ورکوونکي او د نړیوالې ویښتیا غږ دی. د ایران خارجه وزیر یادونه کړې هغه څه چې زموږ د سترګو په وړاندې له منځه تللې دي هغه د اخلاقي، قانوني او سیاسي تړونونو یوه ټولګه ده چې باید د نړیوال نظم بنسټونه جوړ کړي. په حقیقت کې هغه څه چې موږ یې شاهدان یو د سولې، انساني وقار او ګډ نړیوال وجدان لپاره د ګډې ژمنې او مسؤلیت د بنسټونو سقوط دی. دا څرګنده ده چې دا وضعیت دوام نشي کولی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د ایران د اسلامي جمهوریت او امریکا ترمیان د غیر مستقیمو خبرو اترو د اوسنی وضعیت په اړه وویل موږ لا د مخه غیر منطقي غوښتنو ته ځواب ورکړی دی او دا غیر معمولی څرګندونې د خبرو اترو له پرمختګ سره مرسته نه کوي. د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي دي زموږ دریز په بشپړ توګه روښانه دی. بډایول یا د یورانیم په خول به دوام ومومي، څه په موافقې سره او څه له موافقې پرته. خو که چیرې لوري د ایران د سولیز پروګرام په اړه شفافیت ته لیواله وي نو موږ تیار یو، خو په بدل کې باید د هغو ظالمانه بندیزونو د لرې کولو په اړه بحث وشي چې زموږ د اټومي پروګرام په اړه د تورونو له امله لګول شوي دي او دا بندیزونه باید لرې شي. عباس عراقچی دغه راز ټینګار کړی که چیرې ډېرې غوښتنې وشي او دوی غواړي چې موږ له خپلو نه جلا کېدونکو حقوقو څخه محروم کړي نو د دې منلو لپاره هیڅ ځای نشته. د ایران خارجه وزیر دغه راز وویل موږ په د خبرو اترو په میز له ډېرو غوښتنو سره مقابله وکړو خو موږ هیڅکله ډیپلوماسۍ نه پرېږدو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځې د ایټالیا په پلازمېنې روم کې د ایران او امریکا ترمنځ د پنځم پړاو د غیر مستقیمو خبرو اترو جزئیاتو په اړه هم وویل. دا پړاو د خبرو اترو یو له خورا مسلکي پړاوونه وو چې موږ تر اوسه ترسره کړی دی. مونږ یو ځل بیا د مذاکراتو په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت د ریزونه او اصول بیان کړل. د ایران د ریزونه په بشپړ توګه روښانه دي او مونږ پرې کلک ولاړ یو. ښاغلی عباس عراقچی دغه راز وویل، دواړه خواوې به د وړاندیزونو او حل لارو په اړه خپل نظرونه وړاندې کړي او بیا به د خبرو اترو بل پړاو منظم او پلی شي. زه هیله لرم چې په راتلونکي پړاو کې که چیرې دا حل لارې په پلازمینو کې په پام کې ونیول شي، نو موږ کولی شو چې په ډیرو جزئیاتو سره خبرې وکړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د خبرو اترو دوام ته په اشاره سره دا هم وویل چې خبرې اترې ډېرې پیچلې دي چې په دوو یا درو غونډو کې حل نشي کېدلی، خو دا حقیقت چې موږ اوس په یو د معقوله لار روان یو په خپل ځان کې پرمختګ یې ګڼل کېږي. ښاغلی عراقچی هیله څرګنده کړه چې په راتلونکو غونډو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د دریځونو په اړه د اوسنۍ ښې پوهې په پام کې نیولو سره موږ به وکولی شو داسې حل لارو ته ورسیږو چې په خبرو اترو کې پرمختګ.
د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي علي اکبر احمدي هم د پاکستان د ملي امنیت له سلاحکار سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او امنیتي همکاریو پر اهمیت ټینګار وکړ او وویل ایران او پاکستان به اجازه ورنه کړي چې د سیمې سوله د دښمنانو لپاره د لوبو وسیله وګرځي. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي احمدیان د پاکستان د ملي امنیت له سلاحکار محمد عاصم ملک سره په ټلیفوني اړیکه کې د ایران او پاکستان ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او امنیتي همکاریو په ځانګړي اهمیت ټینګار وکړ او وویل دواړه هیوادونه د دې همکاریو د پراختیا لپاره ژمن دي. احمدیان دوام ورکړ، دواړه ګاونډي هیوادونه د خپلو ګډو پولو امنیت او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي او دوی به اجازه ورنه کړي چې د سیمې د خلکو سوله د دښمنانو لپاره د لوبو وسیله سي. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي ټینګار وکړ د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري د سیمې امنیت په ګټه ده او د همکاري به په قوت سره دوام پیدا کړي. د خبرو اترو په جریان کې د سیم په ورسې بدلونونو او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو په اړه بحث او د نظر تبادله وسوه. عاصم ملک هم په دې خبرو اترو کې په سیمه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د مثبت رول ستاینه وکړه او له ایران سره په سیاسي، امنیتي او ټولنیزو اړخونو کې د اړیکو د پراخولو لپاره د پاکستان د چمتووالي اعلان وکړ.
خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم همدم روون او لتاسو هم اجازه غواړو.
خدای مو مالا او ملګری سره.
نو ولالم تا سړی نشو ویلای چې اوس دوی
هندارا
دا تهران رادیو قدر مناوریدون کوز مر سلام نونی کی هلی و منی د هنداری لخ پروانی سره زالی اسخر عبیدی ساسو درانه حضور ته حاضر سوایم. اتیاو هوادونو په یو بیان کې اعلان کړی چې د غزې ترانګل 2023 میلادي کال د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې له بدترین بشري بحران سره مخ ده او ملکی وګړي د قحطۍ له خطر سره ښکیل دي. دا جنایتونه په داسې حال کې دوام لري چې اوس مهال د غزې ټول خلک د خوراکي امنیت له بحران سره مخ دي. دنیوي سلنه ماشومان د لوږې او د خوراکي توکو د نشوالي له امله کړیږي. هغه پخلنځي چې د غزې خلک یې د خوړو د برابرولو لپاره کارول له کاره لوېدلي دي او خوراکي توکي د امدادي سازمانونو په ګودامونو، د ویش مرکزونو او بازارونو کې هم نه پیدا کیږي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په ایکس شبکه کې په یو پوسټ کې اعلان کړی چې د غزې ترانګې شاوخوا یو اتیا سلنه سیمې یا د اسرایلي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي یا ورته د تخلیه امرونه جاری سوي دي. دغه دفتر ټینګار کړی تیرونی یو لک شپېته زره فلسطینیان یو ځل بیا کډوال سوي او پرته له کوم سرپنا یا سانتیاو د سختو بمباریو سره مخ دي. وس پښتنه دا ده چې ولې د غزې لپاره د نړیوال ملاتړ باوجوده چې د هیوادونو په دریځونو کې لیدل کیږي په دې ترانګه کې نسل وژنه پای ته نه رسیږي. د سیونیستي رژیم لپاره د جنایتونو د سزا نشتوالی یا په بل عبارت د سیونیستي چارواکو د نه محکمه کېده د غزې د خلکو پر وړاندې د بېساري نسل وژنې د دوام یو له مهمو دلایلو څخه دی. د غزې د نسل وژنې د پای ټکی ایښودلو لپاره د نړیوالې سیاسي ارادې نشتوالی هم یو بل مهم دلیل دی. ډیری هیوادونه او نړیوال سازمانونه سره له دې چې اندېښنه یې څرګنده کړې او غندنه یې کړې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اغېزمن اقدامات نه دي کړي. د دې تر څنګ امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه په ځانګړې توګه انګلیس او فرانسه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي تر اوسه د امنیت شورا د پریکړه لیک د تصویب مخه نیولې چې د سیونیستي رژیم غندنه او د نسل وژنې درول ته لار هواره کړي. دا چلند د دوی له لوري د نسل وژنې د دوام او د سیونیستي چارواکو لپاره د سزا نشتوالي تضمین دی. دا چلند تر ټولو زیات د لویدیز د بشري حقوقو په اړه د تبعیزي لید او د سیونیستي رژیم ملاتړ لامل دی چې د ایران د اسلامي انقلاب رهبر آیت الله خامنئی په تعبیر په لویدیز آسیا کې د لویدیز نیابتي ځواک دی. موږ هم د تهران رادیو په اوسنۍ هندار خبرونه کې د غزې په ورستي وضعیت باندې بحث کوو، خو یو لنډه د مکو او بیا راګرځو ستاسو خدمت. تاسو د هندار خبرونه اورئ چې د غزې ورستي وضعیت ته مو ځانګړي کړي. بحث کې را سره د منځني ختیځ د مسایلو کارپو شاغله ډاکټر نادر افغان او لیکوال او ژورنالیست فقیر محمد فقیر زی میلمانه دي. خپل دواړو میلمنو او تاسو درنو اوریدونکو ته بیا ځل شراغلاست وایو. بحث له شاغله فقیر زی صاحب څخه پیلوو. فقیر زی صاحب، ولی اسرائیلو ته د دوی جنایتونو له امله سزا نه ورکول کیږي، آیا فکر کوئ د امریکا اروپایي وادونو ملاتړ د اسرائیلو پر ضد مثبته رایه نه کارول فکر کوي د دې لامل سوي چې اسرائیلیان زړور ووسی او خپل جنایتونو ته دوام ورکړي؟
ډیر زیاته مننه، خوشاله اوسئ. سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. ډیر ښه موضوع ته مو اشاره کړې ده، مهمه موضوع ده. لومړی مهمه خبره دا ده چې ولې اسرائیلو ته په غزه کې د روانو جنایتونو له امله لام سزا نه ورکول کیږي، لام ملاتړ زیاتیږي. عمده لاملونه دي، غواړم په مشخص ډول دغه لاملونه درته واضح کړم. لومړی لوی لامل یې د ځینې ځواکمن هیوادونه چې د نړۍ په ځانګړي ډول امریکا اسرائیل خپل ستراتیژیک متحد ګڼي، او دغه د لامل شوی چې په نړیوالو ناستو کې البته د نړیوالو قوانینو برخلاف دوی د اسرائیلو پر وړاندې پریکړه نه کوي، او دا د دې لامل شوی چې اسرائیل د نړیوالو قوانینو او د دې خلاف بغاوتو کې خپل ظلمونه ته دوام ورکړي. دوهمه مسله دا ده چې د که څه هم نړیوال جزایی محکمه چې ده آی سی سی، نو دا په نړیواله کچه د جرمونو څېړنه کوي، تحقیق کوي، خو په واضح ډول باید وویل شي چې اسرائیل او امریکا د دغې محکمې غړي نه دي. په همدې خاطر دوی د دوی پریکړې نه مني، د دوی صلاحیت نه مني، د دوی قدرت نه مني. نو همدا لامل دی چې دوی هغه ته شا کوي، یو اسرائیل په ډاډه زړه په غزه کې خپلو جنایتونو ته دوام ورکوي. بله مهمه مسله، د لودیز هیوادونو قدرت هم د دې لامل شوی دی چې اسرائیل لاغوی څخه ډیر زیات سیاسي، مالی او نظامی ملاتړ ترلاسه کوي. دا د دې لامل شوی چې اسرائیل د نړۍ د فشارونو د قدرتونو یا د فشار پر وړاندې مقاومت وکړي چې هم په غزه کې د دوی د جنایتونو مخه نیسي. نو دا هم یو لوی لامل دی چې د دوی مخه نیولې ده. بله مهمه مسله دا ده چې البته دا مسله ډیره مهمه ده د نړیوال ټولنې دوګونه چلند منګو تاسو ته د دې شایدان پادشي چې نړیوال ټولنه تل هغه ملکونه ډیر غندي ډیر فشار پیراولي چې کمزوري دي او د دې کمزور ملکونو لخوا یو فعالیت یا یو حرکت تر سره کیږي چې د نړیوال ټولنې د فکر او د هغه د ستراتیژي خلاف برعکس هغه قدرتمن هیوادونه چې بیا دغه پر وړاندې چپ پاتې کیږي یا مثلا عملی اقدام نه کوي په خلاص ډول مثلا دوی ځان ناتوانه بولی ناتوانه ځکه چې دوی د غوی پر وړاندې غږ نه پورته کوي چې پاتې کیږي هغه هر ډول ظلم کوي په میډیاي برخه کې لکه څنګه چې اوس موږ تاسو ګورو د اسرایل رسنیزه برخه شبکه ډیره پیاوړې ده تر ډیره هڅه کوي چې هغه جنایتونه چې دوی تر سره کوي د ځان په ګټه د یو فرصت په ډول استفاده وکړي.
ډیره مننه فکر زای صاحب اوس راځو ډاکټر صاحب نادر افغان ته. ډاکټر صاحب ولی اسرائیل ته د دوی جنایتونو لامل سزا نه ورکول کیږي؟ آیا فکر کوي د امریکا اروپایي هیوادونو ملاتړ د اسرائیلو پر ضد مثبت رایه نه کارول فکر کوي د دې لامل سوی چې اسرائیلیان زړور ووسی او خپل جنایات ته لکوم ویری پرته دوام ورکړي؟
مونږ نه کې خراب تاسو ته د تهران رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم کچیر موږ تاریخ ته وګورو همیشه د پاره دغه جنایتونه نسل وژنې متاسفانه هم دغه بر قدرتونو هیوادونو کړي لکه د امریکا چې په جاپان هیروشیما ایټم بم استعمال کړو که بیا راشو جرمنی ته په نازی هغه وخت کې د دوی ځواکونه او د دوی حکومت چې د یهودانو نسل وژنه او همدغسې نور جنایتونه چې دوی کړي دي نو تر اوسه پورې دوی خپل هغه جرمونو سزا نه ده لیدلې نو اسرائیل هم پوهیږي چې هغوی چې نه ده لیدلې نو که موږ هم جنایتونه وکړو سوپر قدرت وسو او شاته سوپر قدرت هیوادونو ملاتړ ولرو نو موږ ته څوک څه ویلی نه شي لکه لنډ مثال موږ وایو هر وخت چې سازمان ملل متحد کې پریکړه وشي اسرائیل خلاف نو ټول هیوادونه که منفی رایه هم ورکړي بر قدرت هیوادونه چې د همیشه مثبت رایه ورکړي خصوصا امریکا انګلستان جرمني دوی رایه همیشه اسرائیل طرف ته ده خو پر دې مخه ته دوی کله کله پریس کانفرنس دی میډیا ته وایي چې غاندي چې دا کارونه اسرائیل کې دا نسل وژنه د دې موږ مخالفت کو دا وغه خو پر دې تر شام دوی ملاتړ دي لکه دغه میاش مخکې موږ کتلی شو چې تر ټولو قوي او غټ بمونه امریکا اسرائیل ته ولېږل ولې ولېږل خو دغه نسل وژنه کې چې د امریکا دوی سره مستقیم لاس لري اوس هم ملاتړ کوي هم مالی ملاتړ کوي هم نظامي ملاتړ کوي یعنی هر قسم هم سیاست له نگاه نه همدغه هیوادونه ملاتړ کوي نو موږ که په لنډ ووایو چې اسرائیل تنا نه ده هر وخت چې موږ اسرائیل وایو نو اسرائیل سره امریکا څنګ په څنګ ده امریکا سره به د ناټو هیوادونه دي نور ابر قدرت دي یعنی دوی ټول د اسرائیل تر څنګ ولاړ دي او متاسفانه تر اوسه پورې نه څوک د اسرائیل مخالفت کوي شنه مقابل کې ودرېدلی شي هر څوک ګاونډي هیوادونه چې مقابل کې ودرېږي ډېر زر سخت عکس العمل سره مخامخ کیږي ځکه ټول هیوادونه د امریکا او ناټو دوی نه ویره لري نو دغه کار او دغه قدرت اسرائیل په لاس کې لري دغه هیوادونو ملاتړ ځکه دغه سپینسترګې ده او خپل هغه نسل وژنو ته لا هم دوام ورکوي د چا نه ډار نه لري ځکه په څو څو ځلې سازمان ملل متحد کې نغه نسل وژنې په خاطر د هیوادونو مخالفت شو اسرائیل ته ډیر زیاتان تر دې دی ملل متحد خلق او غړي او مشاورین رااله تر څو د خلکو ته وجه دغه نسل وژنه بند کړي خو دوی لا هم دغه ته دوام ورکړي او بند کړي نه ده نو د نمون دا خص کوي شو دا معلومیږي چې د نسل وژنه کې چې دا بر قدرت ټول شریک دي دوی سره ځکه دوی پوهیږي سبا مونږ هم دغه سي جنایت کو باید زموږ شاته هم لاټړي وسی ځکه امریکا هم جنایتونه کړي نو اېدا په خاطر دوی همیش د یو بل ملاتړ کړه ده ک مونږ چیرې تاریخ ته وګورو تاریخ پانه ته وګورو د حکومتونو په جنایتونو کې همیشه د یو بل ملاتړ کړه
په در من اوریدونکو د خبرونی په دې برخه کې به هم یو لنډ شانته مو وکړو او بیا برا وګرځو تاسو خدمت د تهران رادیو درنو اوریدونکو یو ځل بیا درته شراغلاست وایو په هندارخ پرونه کې مو هرکلی کو بحث کې را سره د منځنی ختیځ د مسایلو کارپوه ښاغلی ډاکټر نادر افغان او لیکوال او ژورنالیست فقیر محمد فقیرزای صاحب حضور لري. فقیرزای صاحب یو شمیر اروپایی او ګڼ نورو هیوادونو په غزه کې د خوراکي توکو د نشتوالي او هلته نسل وژنه تر بر هر وخت سخته بولی. ستاسي په نظر دغه ژغونه چې له پخوا څخه روان دي څه تاثیرات یې کړي کنه، او ستاسي په نظر باید څه وسي چې نسل وژنه پای ته ورسیږي؟
بېله شکه بدبختانه باید ووایم چې ما سهار مې راپور لوسته چې پکې ویل شوي وو چې په غزه کې بدبختانه کابو تر 10,000 ډیر ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخ دي. البته دا خو د لوږې له امله ډیر زیات نورو د غزې اوسیدونکو کې د خوارځواکۍ نښې راڅرګندې شوې دي. یقینا چې کله خواړه په منظم ډول ونه رسیږي نو هلته د خوارځواکۍ کچه لوړیږي، او دلته د مړینې کچه پرته له دې چې د جګړې اړخ مثلا مړینه رامنځته کوي نو لوږې اړخ بیا تر هغه ډیر سخته تمامېدلی شي، او انسانان د انسان وژنې البته پروسه دوامداره ساتي. اسرائیلو نه یوازې دا چې مثلا د جګړې لوری رانیولی دی، د خوراکي توکو د مخنیوي لړۍ هم یوازې په همدې خاطر جاری ساتلې چې هلته خلک کمزوري کړي او پرته له دې چې دوی نور مالی زیان وکړي او مثلا هغوی ته صدمه ورسي. بدبختانه نړیواله ټولنه ملګري ملتونه په دې برخه کې یقینا هر غږ چې پورته کیږي یو تاثیر به لري. تاسو ته معلومه ده چې یو څه د خوراکي توکو بار لاري څو ورځې وړاندې لاړې، اما بدبختانه هغه هوکړه چې شوې چې په بشپړ ډول به دوی د خوراکي توکو مخنیوی نه کیږي هغه څه ټاکل شوي. څو سوه موټرې به اما هغه پرې نه خودلې شوې. مهمه خبره د نړیوالې البته ملګرو ملتونو دا نورې هغه ټولنې او ملکونه چې د غزه کې د لوګې د مخنیوي حالته د خوراکي توکو د لیک د اجازه غوونه پورته کوي، یقینا دا به تاثیرات ولري. خو په لویه کچه تاثیرات ځکه نشي لرلای چې موږ او تاسو په ښکاره ګورو هغه چې 300 لاریو د اجازه امر شوی او هغه ته اجازه ورنکړل شنو برعکس څنګه به تاثیر ولري. جدي اقدام په کار دی د هغه هیوادونو لوري چې کوم د اسرائیلو ملاتړ کوي حد اقل هغه چې د بشر حقوقو د ملاتړ او د بشر حقوقو د قوي مدافعین ځان بولي، وخت نا وخت په بیلابیلو نورو کمزور هیوادونو کې د ظلمونو پر وړاندې غږ پورته کوي چې دا مثلا نسل وژنه ده. او دا ښکار په غزه کې د اسرائیلو لوري چې دوغ دغه ملکونه لویدیز ملکونه په بهره برخه کې ملاتړ کوي، دوی د نسل وژنې بیلګې ښکاره دي. دوی په ښکاره ډول هلته د اسرائیلو لوري د جنایتونو لیدنه کوي مثلا ګوري، اما برعکس دوی د دې پر ځای چې غږ پورته کی یا اجازه ورکي نو چپ پاتې کیږي. نو دغه غږونه یقین خو په کار داده چې دغه غږونه پیاوړي شي.
ډیره زیاته مننه فقیرزای صاحب، بحث کې لګډون او د جواب ویلو مو راګرزو ډاکټر صاحب نادر افغان ته. ډاکټر صاحب، یو شمیر اروپایي او ګڼ نورو هیوادونو په غزه کې د خوراکي توکو د نشتوالي او هلته نسل وژنه تر بل هر وخت سخته بولي. ستاسي په نظر دغه ژغونه چې له پخوا څخه روان دي څه تاثیرات یې کړی کنه، او ستاسي په نظر باید څه وسي چې نسل وژنه پای ته ورسیږي؟
سپانه دغه غوونه او غندنې کومه خاصه نتیجه نه ورکوي. دا موږ ته ثابته شو یو نیم کال شي دغه هیوادونه دا ټوله دنیا لګیا ده اسرائیل ته چې دغه جنایتونه موږ دوی اسرائیلو په شروع کې ویلو چې فقط موږ خاصو ځایونو کې عملیاتونه کوو، نور غزه او ملکیانو سره کار نه لرو. خو دغه غزه مکمل ډول له منځه لاړه. فقط ښځې او ماشومان سپینګیري یو څو ګوتو په شمېر ځوانانې پاتې دي، هغه هم په خیمو او ډېر داسې یو حالت کې زندگی کوي چې هغوی هم تدریجي مرګ ته ور روان دي. خو متاسفانه دوی هم دغه غندنې روانې دي که خوراکي مواد هم رالیږي. څه وخت مخکې په خوراکي موادو دغه اسرائیلو بمبارد کړی په ډېرو سپین سترګو. نو اسرائیل په د پردې تر شا په مخه وایي چې ولا موږ صرف هغه کومې ډلې چې دي حماس دوی سره جنګ خو پردې شاده دوی بسته دی غزه هغه نسل ختم کړو. دوی هدف دا ده چې بسته دغه ټوله غزه او دا ټول نسل ختم شي. نو دا غندنې فکر نه کوم که نتیجه ورکړي. اقدام باید داسې وشي چې ټوله نړۍ اسرائیل ته په یو غږ شي. خصوصا مونږ نه کتو کم چې دوی گاونډي هیوادونه دغه ځای نه غږ راپورته شي که انګلستان یا په اروپا کې پروت دی، اروپا کې دی یا فرانسه شوه یا جرمني شوه، دا ملکونه د فلسطین او اسرائیل دوی نه لري دي. متاسفانه سعودي، قطر، دغه اسلامي هیوادونه چې دوی په گاونډ کې پروت دي، په میلیونونه او بلیونونه ډالر دوی امریکا او ټرمپ ته تحفې او شان ورکوي، دغوی د غږ پورته کړي. دغه میلیونه ډالر چې ټرمپ ته ورکوي په ټرمپ د فشار راولي، لکه مونږ کتلو فشار ډول لکه د سوریه حکومت او سعودي عربستان په منځګړیتوب هغه د امریکا ټول بندیزونه ته نه لري کړو په رسمیت پیژني، ولې دغه کار سعودي د غزې لپاره هم نه کوي؟ دغه پښتنه باید د سعودي خلکو کې، سعودي کې مسلمانان دي، فلسطین او د سعودي خلک تقریبا یو ژبه کوي، یو خبرې فرهنګونه دومره فرق نه کوي، نو ولې د سعودي خلک نه راجیږي حکومت په مقابل کې چې د غزې خلکو سره مرسته وکړي؟ امریکا باندې فشار راولي ترسو امریکا دې ته قایله شي چې غزه او فلسطین په رسمیت وپیژني، کومکونه وشي، لاره باید اسرائیل هغه لاره پرېږدي، د کومکونو خوراکي مواد غزې ته داخل شي، ولې دغه کار نه کوي؟ دغه سوال ده. مثلا مونږ په لنډ کې وایو چې خپل در سره کومکونه کې نو پردونه د کومک تمه باید نه ساتو، او که هر کله په دغه اسلامي هیوادونه خصوصا سعودي، دبي، قطر دغه په راس کې دوی راپورته شي، دوی اسلامي هیوادونو یو ټولنه سازمان هم لري، دوی یو پریکړه وکړي، داسې پریکړه نه جدي پریکړه، مصر چې دوی که دوی کومکونه کې مونږ نظامی مداخله کو، بیا هم د عربي د کم چې دا نور هیوادونه دي بر قدرتونه دوی باید کینی، او مثلا د انګلستان او فرانسه او دوی دا سفیر باید احضار شي، د اسرائیل او سفارت چې دا باید باندې چې دغه شکل کې فشار راځي، په دې نه راځي چې په خبرو او په دیموکراسي، ځکه خبره ختمه ده او نسل تقریبا زموږ سترګو مقابل کې هر ورځ مجل کی ماشومان وجل کیږي، دوی غلي دي.
د منځنی ختیځ د مسایلو لکارپو ډاکټر صاحب نادر افغان څخه مننه کوو چې په بحث کې زموږ سره ګډون وکړه. قدرمن اوریدونکو ستاسو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو زموږ سره ملګرتیا وکړه. د دې خبرونې وخت په اندازه کې پاتې رسیږي. تر بیا ځلې مو په متال خدای سپارم.